بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیګل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنگش له مینې او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، لکه څرنګه چې خبر یاست، نن د بشریت د ژغورونکي حضرت امام مهدی عجل الله فرجه الشریف د امامت د پیلیدا نیکمرغه ورځ ته په دې مناسبت د نړۍ درست مسلمانانو په تیر به تاسو محترم اوردونکو ته مبارکي وړاندې کوو. زموږ په نه خبرونه کې لمعمول سره سم لمړی خبرونه اوردل شي، بیا ارتي با سیاسي تبصره وړاندې کی چې په کندهار کې د شیانو په جماعت کې 14 تر عنوان لاندې ده. لدې ورسته هم بیا په همدې ارتباط، یعنی په کندهار کې د شیانو جماعت کې د 14 او د دې حملو شاته عوامل او هدفونو په حق لمرکه وړاندې کی چې ډاکټر علي واحدي سره شوې ده. بیا به ورسپانه ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شي، او بیا هم د حضرت امام مهدي عجل الله فرجه شریف د امامت د پیریدا په اړه ځانګړې پروګرام اوریدل شي. دلته یو لنډه دمکو، بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ اوسم پام کړی د مهال خبرونه تا. دا خبرونو لنډیز، د بشریت د ژغورونکي حضرت امام مهدی عجل الله فرجه شریف د امامت د پیل نیکمرغه ورځ ده. ایران د پوځ قومندان ویلي چې پر دښمنانو بریالی کیږو، او پخوانی افغان چارواکي وایي چې طالبان د قندوز او کندهار د پیښو مسؤول دي. د ربیع الاول په اتمه نیټه د نړۍ د امامت د یولسم ځلان دستوري حضرت امام حسن عسکری علیه السلام لا شهادت ورسته، د هغه حضرت مبارک زوی حضرت مهدی عجل الله فرجه شریف د امامت مقام ته ورسید. حضرت امام مهدی عجل الله فرجه شریف د خپل پلار بزرگوار در جنازې لمونځ ادا کول ورسته د خدای په حکم لا نظرونو غائب شو. لامده وخت بچی حضرت امام مهدی عجل الله فرجه شریف د غیبت دومره پړاو پیل شو چې غیبت صغرا باندې مشهور دی. دغه پړاو لاش پګوشتم هجری قمری کال پیل شو او تر 329 هجری قمری کال پورې دوام وکړ. په دغه پړاو کې حضرت امام مهدی عجل الله فرجه شریف د خپل خاص او نائبینو په وسیله له خلکو سره په ارتباط کې وتر دی چې په 329 قمری کال کې نور مستقیم نماینده معرفی نکړ، او د خدای په اذن سره د امام بزرگوار غیبت کبرا پړاو پیل شو چې بیا د خداوند متعال د ظهور تر فرمانه پورې دوام لري. درس الهی دینونه د انسان راتلونکې روښانه له سولې، سفر، مخت، امنیت او د عدالت له پراختیا سره یو ځای ګڼي، یو داسې راتلونکې چې د بشریت د ژغورونکي په ظهور سره به باطل، ظلم او استبداد نابود شي او عدالت به خور شي. د تهران رادیو درس کارکونکو د بشریت د ژغورونکو د امامت د پیلیدا په مناسبت یو ځل بیا درست پټمنو په تیر بیا تاسو خوږو مینوالو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوي. د ایران د پوز قماندان وای چې پر دوښمنانو بریالی کیږو. د اسلامی ایران د پوز مشر جنرال سید عبدالرحیم موسوی نن د قم په مسجد جمعکران کې په ټولنه کې د ناهیلۍ د رامنځته کولو لپاره د دوښمنانو په هلو ځلو په بیا ټینګار سره زیاته کړه چې د ځوانانو ناهیلي کول د دوښمنانو مهمه ستراتیژي ده. او د دوهم ګام په بیانیه کې ټینګار شوی چې ځوانان باید د دیوالونو په ماتولو کې مخکښ وي او د نورو په زلونو کې د هیلې نیالګي وکړي. او په ځوانانو کې د هیلې ځنو ځانګړنو ته اشاره وکړه او زیاته یې کړه د ایران زیرمې د نړۍ د برلاسه هیوادونو په سویه کې دي او ایران یو ځوان هیواد دی. ځوانان زموږ ستره پانګه ده. جنرال موسوی په دوام کې وویل چې اسلامي انقلاب نن په تاریخ کې په ستر قوته بدل شوی او په اوسني نړۍ کې خپل ځای تثبیت کړی دی. امریکایی لیوان به د لمونځ ګزارو په وینو د ککړولو عذاب وویني. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت د یوې بیانیه په خپرولو سره د افغانستان په کندهار کې د فاطمیه جماعت غمیزه په سخته محکومه کړې ده. ویلي چې د اسلام او مسلمانانو دښمنانو لاسونه یو ځل بیا د تکفیري جنایتکارو ترهګرو له لستوڼي راوتلي او د افغانستان یو شمېر مظلوم خلک یې د خدای په کور کې د پروردګار په درګاه کې سر به سجود و په جماعت کې په وینو ککړ کړل. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د ایران اسلامي جمهوریت د جمعې په لمانځه کې د ګډون کوونکو مسلمانانو په خلاف د تور زړو تکفیري ترهګرو حمله په کلکه غندي او د شهیدانو کورنیو او د افغانستان ملت ته د زړه له کومې تسلیت وي او له خدای تعالی د ټاپیانو د ښه کیدا او د زغم دعا کوي. په دغه اعلامیه کې رانداراز راغلي چې د اسلامي امت د درز رامنځته کوونکو دسیسو د فتنو په نسبت یو ځل بیا خبرداری ورکوو او د شیعه او سنی ورونو د وحدت او زړهتو په ضرورت او د اسلام په نامې د افراد پالنې او تاوتریخوالي نفي باندې ټینګار کوو. انشاءالله اسلامي ایران ډاډمن دی چې په افغانستان کې به درست مسلمان خویندې ورونه په یو زړهتوب او همفکرۍ او په پیوستون سره د خپلو دښمنانو درز رامنځته کوونکي داسیسې ناکامې کړي. افغانستان په ننګرهار کې درې مړی موندل شوی دی. ازانو په دې حق لا نور تفصیل زموږ د خبریال آصف شنواری په دغه راپورټ کې.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې درې تنه د طالبانو له نامه نه ناوړه ګټه اخیستونکي نیول شوي دي. د ننګرهار د والي دفتر رسنیو ته په استول شویو معلوماتو کې ویل شوي چې د دې ولایت د ملي امنیت ادارې موظفینو د جلال آباد ښار په پنځمه ناحیه کې په یو ځانګړي اقدام کې هغه درې تنه نیولي چې د طالبانو له نامه نه ناوړه ګټه پورته کوله او له خلکو یې پیسې او نور امکانات ترلاسه کول. په معلوماتو کې ویل شوي چې له نیول شویو کسانو سره به د اسلامي شریعت په رڼا کې چلند کیږي. د ولایتي ادارې په معلوماتو کې دغه راز ویل شوي چې موظفینو دغه راز یو تن چې له کابله اغلا کړی موټر جلال آباد را انتقل کړی و هم نیولی. موټر یې خپل اصلي خاوند ته سپارلی او نیول شوی تن یې زندان ته اچولی دی. بل پلوه عیني شاهدان وایي چې نن سهار د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د دوه تنو مړي چې په مرموز ډول وژل شوي موندل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې د یو تن مړی د سیاح فامیلي په څلورلارې کې رازوړن او د بل تن مړی د چپرهار ولسوالۍ د دولتزیو په څلورلارې کې اچول شوی و. که څه هم چې د ننګرهار ولایتي ادارې په دې اړه څه نه دي ویلي او په تیر کې هم د دې ډول پیښو په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي، خو له دغو مړو سره په موندل شوي لیک کې ویل شوي چې دا له داعش ډلې سره د همکارۍ په تور د خپلو اعمالو په سزا ورسېد او که بل هر څوک دا ډول کړنې ترسره کړي برخلیک به یې همدا ډول وي. له هغه مهاله چې په طالبانو ادارې له لورې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر خلاف د عملیاتو اعلان شوی، نږدې هره ورځ تر دریو پورې دا ډول د وژل شوو کسانو مړي د ننګرهار ولایت په بېلابېلو سیمو کې موندل کېږي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونه ته دوام ورکوو. ښاغلي شمخانی د آذربایجان جمهوریت ولسمشر ته په خطاب کې ویلي چې د شیطانانو د لګښت لرونکو چالونو ته زیرو اوسي. ایرنا خبري آژانس راپورټ ورکړی. د ایران د ملي امنیت د لوړو شورا منشي علي شمخانی په یو ټولنیز پیغام کې د آذربایجان جمهوریت د ولسمشر د ایراني ضد او غیر حقیقي څرګندونو په نسبت په خبرداري ورکولو سره لیکلي چې د شیطانانو په ډېرې لګښتي لومو کې د لښکلي دا پام وکړي. علي شمخانی دغه راز په خپل پیغام کې لیکلي د ګاونډیتوب اصولو او لوازمات تو تا بے پامی او ناکارا او دروغجن خبرو کول د خنیت او تدبیر نخا نه ده. اغه زیاته کړی ده، پر هغه هیواد تور لګول چې نړیوالې ټولنه یې د نشویزو موادو د مبارزې د اتل په توګه پیژني، د مجري د کلام له بې اعتباره کېده پرته بل هیڅ ډول اغیز نه لري، او دغه شان کسان دي د شیطانانو د ډیرو لګښتي لومو په باب زیر ووسی. د آذربایجان جمهوریت ولسمشر د ګډو ګټو خپلواک هیوادونو د مشرانو په ویډیو ناسته کې په غیر حقیقي څرګندونو کې مدعی شوی دی چې ارمنستان له ایران سره په یوه خوله کې په تیرو دیرشو کلونو کې اروپا ته د نشیزو موادو په قاچا کې ګډون کړی دی. د افغانستان د اوسنی موضوع حل له طالبانو سره خبرې اترې دي. تسنیم خبری آژانس راپورټ کړی د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار ښاغلی معید یوسف په یو څرګندونو کې ویلي چې اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو اترو له کرچاره شاتګ نه کوي، ځکه په دې کې د مو ګټې او د سیمې امنیت دی. هغه د امریکانو په لاس د افغانستان په نیواک په سختو نیوکو سره د افغانستان د اوسني بحران یوازینی حل لاره له طالبانو سره خبرې اترې وبللې. وویل چې د افغانستان په وړاندې غیر پوځي حل لارې لویدیځې نړۍ د افغانستان د موضوع په وړاندې له شرمونکي ژغورنې شوه. له بریالیتوبه پرته او بې شرمۍ سره یې شل کلن جنگ ته دوام ورکړ چې بالاخره نتیجه یې ټولو ولیده. محید یوسف دغه راز وویل اسلام آباد حکومت د تیر وخت له سیاستونو څخه په عبرت اخیستو سره نوې بیلګه مطرح کړې ده چې په اساس یې پاکستان هیڅکله هم له نورو سره په اړوند جنگ جګړو کې ګډون نه کوي. پخوانی افغان چارواکي وایي چې طالبان د کندوز او کندهار د پیښو مسؤول دي. یو شمېر مخکینی افغان چارواکي طالبان په کندوز او کندهار ولایتونو کې د شیانو په جماعتونو د ورستیو ترګرو پیښو لا وجه مسؤول ګڼي. وایي چې طالبان او د ترګرو فعالیتونو له ترسره کولو سره په افغانستان کې نورو ترګرو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر مسعود اندرابی د ورستیو پیښو د غندنې ترڅنګ ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعدې، داعش او نورو ترګرو ډلو ملتیا کړې ده او دلته یې د فعالیت زمینه ورته غوړولې ده. طالبانو یاد شوي بریدونه غندلي او د عاملینو د نیولو او سزا کولو ژمنه یې کړې ده. طالبانو په ورستیو کې د خپلو لیکو د تصفیې لپاره څو کمیشنونه هم ټاکلي چې لیک یې له نامطلوبو کسانو څخه پاکی کړی. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
په کندهار کې د شیعانو په جماعت کې 14 د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د کندهار ښار په امام بارګاه مشهور په بی بی فاطمه جماعت کې په 2014 کې په لسکونو لمونځ گزار شهیدان او ژوبل شوي دي. دا په تیرونې کې د افغانستان د شیعانو په جماعت کې دوهمه 14 ده. په کندوز کې د تیرې جمعې په ترګره حمله کې هم په سلګونو کسان شهیدان او ژوبل شوي وو. پرونې 14 په داسې حال کې ده چې طالبان په افغانستان کې قدرت په لاس کې لري او د کندوز له 14 وروسته یې هم ژمنه کړې وه چې داسې جنایت په بیا تکرار نه شي، او دا ډله د افغانستان د خلکو په تیره بیا د شیعانو د امنیت د تامینولو وسلری. د طالبانو ډله لاغو حملو سره مخامخ ته شي د افغانستان د تیر حکومت په وخت کې په خپل کولې. اوس د طالبانو سیال ډله چې د داعش د ترهګرې ډلې په نوم فعالیت کوي، دغه ډلې او افغان ولس پر ضد ترسره کوي. دا په دې معنی ده چې د طالبانو ډله د دغسې حملې د ترسره کولو له راودو سره بلده ده او په اسانۍ سره یې کنټرولولی شي. د دې عمله د شیعانو په جماعت کې د ترګرو حملو داسې تکرار شکمن دی. په لبنان کې د سیاسي مسلو کارپیژان دی فرانس الیاس په دې باره کې باوري دی چې د افغانستان د امنیت لپاره روښانه لارې نه لیدل کېږي. هماغه ډول چې امریکا په افغانستان کې له خپلې دوه لسیزې ماته ورسته او ماته وخوړه او له دغه هیواد په شرمون کې ډول ووته. په دې اساس د افغانستان د کړکیچ یوازینۍ لاره ملي ګډ نظر دی. تر اگر وډلو نن د طالبانو ډلې امنیتي توان په داسې حال کې لا چیلنج سره مخامخ کړی چې دا چودنه په کندهار کې شوې ده. دا ښار د طالبانو دودیز مرکز واډه بلل کېږي او په دغه ښار کې په شیعیانو حمله نه یوازې د طالبانو لپاره ډیره اندېښمنوونکې ده، بلکې ترهګرو په عمل کې ښودلی ده چې طالبانو په مرکز د حملې کولو توان لري او دا د دغه ښار د خلکو لپاره هم اندېښمنوونکې ده. له دې عمله دا مهمه پوښتنه مطرح ده چې طالبانو په تېره اونۍ کې د کندوز له ترهګرې حملې وروسته د افغانستان د خلکو د امنیت د تامینولو لپاره کوم مناسب او امنیتي اقدامات ترسره کړي دي. که څه هم ظاهراً طالبانو د شیعیانو د وژلې په اړه انفعالي دریځ درلودلی، خو شک نشته چې ترهګر له امنیتي درزونو د افغان ولس د ځان په خطر کې اچولو لپاره استفاده کوي. په هر حال د طالبانو لخوا د ترهګرو د جنایتونو غندل د اشرف غني د ولسمشرۍ د وخت د خونړۍ پیښو همغه تکرار دی چې طالبانو او نورو تاوتریخوالو غاړو ډلو ترسره کول او پخوانی حکومت په هغه غندلی. اوس هم درته په همدې موضوع، یعنی په کندهار کې د شیعانو په جمعه د حملې او د دې حملې شاته عواملو او هدفونو په هکله مرکه وړاندې کړي چې دغه مرکه له ښاغلي ډاکټر علي واحدي صاحب سره شوې ده. راځه چې دغه مرکه په ګډه سره وکړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د جمعې په ورځ په کندهار کې د شیعیانو په یو جماعت کې د ترهګرو حملو له امله په لسګونو کسان شهیدان او همدغه راز په لسګونو ژوبل شول. له دې مخکې همدغه شان یوه حمله په کندوز ښار کې هم شوې وه چې هغه هم په جماعت باندې شوې وه، او په دواړو حملو کې لمونځ ګزارې په ډېره بوبنوونکې توګه باندې شهیدان کړی شول. د دغو حملو پړه ظاهرا داعش په غاړه اخیستې ده. تاسو دا راته ووایئ چې په دې وخت کې چې طالبان په افغانستان کې په حکومت کې دي، د دغه شان حملو علت او د هغې اهداف څه کېدای شي، او آیا واقعا دا د داعش کار دی، او که د داعش کار دی نو مقصد یې څه دی؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. بل و ډاکټر صاحب دورانی، درس چې تاسو وویل پرون غرمه د کندهار ښار د شیعانو په امامباره کې د جمعې لمانځه په بهیر کې د داعش دلګي لخوا د دریو پلو پسې چاودنې او په دزو سره پلساو کوونکي شیان شهیدان او ژوبل شول. زه دغه جنایتکار پیښې په غونډولو سره د افغانستان مسلمان او مجاهد ولس په ځانګړي توګه د کندهار مسلمان او مومن خلکو ته د زړه له کومې تسلیت وایم. دا خو نو اوس نړۍ ته او د افغانستان ولس مسلمان ولس ته پلر شوی ده چې دغه ناوړې او وحشیانه پیښې د داعش جنایتکار دلګۍ لخوا د امریکا، ناتو او د ځینو عربي مرتجي وادونو په ملګرتیا او په مرسته سره ترسره کیږي، او هغوی موخه د دغو ناوړو او وحشیانه ظالمانه پیښې دا ده چې د اهل تشیع او اهل تسنن ترمنځ اختلافات واچوي او سخره رامنځته کړي. آن دا چې الحمدلله د دغو پیښو په ښکارېدو سره او د دغو داعشیانو او د اسلام د دښمنانو په موخو په پېژندلو سره نه یوازې دا مسدې د شیعیانو او د اهل سنت ترمنځ د اختلافات سبب شوی دی، بلکې د ولوګډوي او د هغوی د ملګرتیا په دغه اړه پېښ شوي دي چې دوی په دې پوه شوي دي چې د امریکا، ناتو او د دغو مرتجي عرب هیوادونو د داعش په پیاوړتیا سره او دا چې دوی داعش تقویه کوي او داعش ته دا دنده ورکوي چې دوی په افغانستان کې د شیعو او سنتو په مذهبي ځایګاو کې دغه ناوړه او بزغونکي او ظالمانه عملیات ورسره کوي. د دوی مخه نه شیعه ده او نه سنی ده، دوی د اسلام دښمنان دي. یعنی د افغان وروسته دا مسله په ډاګه شوې ده چې دوی په دې پوهېدلې دي چې امریکا او ناتو یعنی په کل کې غربي وادونه او د سیمې ځینې مرتجی او خاینې وادونه دا موخه لري او دا هدف ترسره کوي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته شي او په افغانستان کې یو ځانګړی او پیاوړتیا او اسلامي نظام رامنځته شي او افغانستان د خلکو لپاره داسې یو مزاحمتونه او مشکلات او ستونزې رامنځته شي چې دوی له اسلام څخه فاصله واخلي او په دغو کارونو سره اقوام او مذهبي طایفې او د بل په مقابل کې ودروي او ناامني او شخړه په افغانستان کې پراخوالی عمومي. الحمدلله چې موږ ګورو دغه مسله سبب شوې دي چې په دغو شرایطو کې چې غربیان امریکا او ناتو د افغانستان څخه وتلي دي او زه دا باور لرم چې دوی غواړي د افغانستان د مسلمان او مؤمن ولس څخه د غچ واخلي، یعنی انتقام په دې باندې انتقام واخلي چې دوی د افغان ولس په مقاومت او په درېدا سره دوی مجبور شول چې د افغانستان څخه ووزي او افغانستان خپل یو مستقل هیواد په توګه په نړۍ کې وپیژندل شي. دا د اسلام د دشمنانو لپاره یو خورا ناوړه حسابي ژوندۍ دا تحمل او ظلم نه لري چې افغانستان یو اسلامي او یو قوي هیواد او مستقل هیواد او هیواد په توګه په دنیا کې وپیژندل شي. او زه یقین لرم، باور لرم چې ان شاء الله د خدای په فضل سره او د افغانستان د مسلمان او مؤمن او مقاومت په سعی او کوشش سره افغانستان دې هدف ته ورسیږي. او په دغه نږدې وختو کې دا باوري یم چې د طالبانو موقت او د اسلامي امارت موقت دولت د خلکو په مرسته سره او د خلکو په ملګرتیا سره دوی په دې به وتوانیږي چې د داعش دغه جنایتکار دلګي هغه پټن ځایونه پیدا کړي او د خلکو په مرسته سره د دوی وکولی شي چې د هغه داعش جنایتکار زوی په افغانستان کې نابود شي او په افغانستان کې انشاءالله په دغه نږدو وختو کې نړۍ به د دې لیدونکي چې افغانستان د یو اسلامي مستقل او متحد هیواد په توګه په دنیا کې به دا ځان ثابت کړي او دا د دې بوزون کې او جنایات چې د دوی لخوا ترسره کیږي دا د دوی اصلي او واقعي هدف او شیطاني منظور داري چې دوی اختلافات رامنځته کړي او نو وړي چې افغانستان ملت او ولس یو بوت شي. الحمدلله دا شرایط رامنځته شوي دي چې د افغانستان مسلمان ولس اقوام او مذهبي پرکنو په دې کوشي چې دا د دشمنانو یو خورا ناوړه توطیه ده او دا نه په شیانو پورې اړه لري او نه په د سنت پورې اړه لري چې سره ورونه دي. دا د دې په موخه چې چې د دوی په منځ کې اختلافات راوي چې الحمدلله دا برعکس شوی دي، خلک په دې پوه شوي دي دا دغه جنایتونه سبب شوي دي چې د افغانستان په افغانستان کې او اقوام او مذهبي پرکنو یو د بل ترڅنګ ودرېږي او انشاءالله دا امید شته چې په افغانستان کې هم امنیت رامنځته راشي او اتحاد رامنځته راشي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېره مننه.
روت سپانو تا کتنه
ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمې له خپل محترم همکار
علي اصغر عابدي سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران بیا به د نورو بهرنیو ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې زموږ سره تر اخره پورې ملګرتیا وکړئ.
ګران اوریدونکو، نن د تهران چاپ اکثر ورځپاڼو د افغانستان په کندهار کې د شیعه مسلمانانو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر لمونځ ګزارانو د ترهګریزې حملې په اړه خبرونه راخیستي دي. په سر کې هم د تهران چاپ جمهوري اسلامي ورځپاڼې ته یوه کتنه کوو. دغه ورځپاڼې ولیکل د ایران د خارجه وزارت په حوالې سره لیکي، د توندلارو او ترهګرو په لاس یو ځل بیا د کندهار په جومات کې شیعه لمونځګزار په خاورو او وینو کې ولغړول شول. د دغه خبر له مخې د افغانستان په کندهار کې د شیعیانو په یو جومات کې د جمعې د لمانځه په لمونځګزارو په ترهګریز عمله کې تر وروستیو خبرونو پورې تر اویا کسانو شهیدان او لږ تر لږه 130 کسان ژوبل سوي دي. د ورځپاڼې په وینا، د دغې خونړې پیښې ذمهواري داعش تکفیري ترهګرې ډلې په غاړه اخیستې ده. د تهران چاپ د نورو ورځپاڼو په شان کیهان ورځپاڼې هم په خپله شننه کې ولیکل، د افغانستان د شیعه مسلمانانو په خلاف وروستي جنایتونه د امریکې په شنه څراغ ښودلو ملاتړ او د طالبانو په کوهتاهۍ سره ترسره سوي دي. ورځپاڼې زیاته کړه چې دا ځل ترهګرو عناصرو د شیعه جماعتونه په نشه کړي او بېګناه لمونځګزار په خاورو او وینو کې الغړولي دي. ورځپاڼې ولیکل چې تقریبا دوه میاشتې کېږي چې طالبانو د اقتدار واګې په لاس کې نیولي دي او وعده یې کړې وه چې د افغانستان د شیعه په شمول د ټولو اقوامو د سر مال او ناموس ساتنه به کوي. خو له دغه دوو میاشتو راهیسې د شیعه مسلمانانو په خلاف ترهګریزې حملې نورې هم زیاتې شوې او په سلګونو شهیدان او زخمیان یې لرلې دي. په شننه کې زیاته کړه سوې ده چې د راپورټونو له مخې امریکې زیات شمېر داعشي تکفیریان افغانستان ته منتقل کړي دي او هدف یې په افغانستان کې د سنی او شیعه مسلمانانو ترمنځ مذهبي جنګ جوړول دی، چې د سنی او شیعه مسلمانانو لخوا دغه دسیسه له ماتې سره مخامخ ده او هغوی پوهیږي چې دا د چا کار دی. په شننه کې له طالب حکومته غوښتنه سوې چې د خلکو د سر مال او ناموس د ساتنې په اړه دې خپلې وعدې عملي کړي او د دغو خونړیو ترهګریز اقداماتو مخه دې ونیسي.
دوستانو، دا هم اطلاعات ورځپاڼه ده. اطلاعات ورځپاڼه بیا ولیکل، د ایران اسلامي جمهوریت خارجه وزارت یو اعلامیه په خبرولو سره د افغانستان په کندهار امام باړه کې غمیزه په سخته محکومه کړې او ویلي دي د اسلام او مسلمانانو دښمنانو لاسونه یو ځل بیا د تکفیري جنایتکارو ترهګرو له لستونې راوتلی او د افغانستان یو شمیر مظلوم خلک یې چې د خدای په کور کې د پروردګار په درګاه کې سر په سجود و په جماعت کې په خاورو او وینو کې لید پید کرل. په دغه اعلامیه کې راغلی دی د ایران اسلامي جمهوریت د جمعې په لمانځه کې د ګډون کوونکو مسلمانانو پر خلاف د تور زړو تکفیري ترهګرو حمله په کلکه غندي او د شهیدانو کورنیو او د افغانستان ملت ته د زړه له کومې تسلیت وایي او له خدای تعالی څخه د ټپیانو د زر خکیده او د زغم دعا کوي. په دغه اعلامیه کې د غراز راغلی دی چې د اسلامي امت در زه رامنځته کوونکو د سیسګرو د فتنو په نسبت یو ځل بیا خبرداری ورکول او د او سنی ورونو د وحدت او یو زړتو پر ضرورت او د اسلام په نامه سره د افراد پالنې او تاوتریخوالی نیفی باندې ټینګار کوو. انشاءالله اسلامی ایران ډاډمن دی چې په افغانستان کې بدرسته مسلمان خویندې او ورونه په یو زړهتوب او هم فکری او پیوستون سره د خپلو دښمنانو د درز رامنځته کوونکي دسیسې ناکامې کړي. ورځپاڼې بیا په یو بل خبر کې ولیکل، د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت د سیاسي مرستیال له قوله ایران د جدي خبرو اترو لپاره چمتو دی. داسې خبرې اترې چې نتیجه یې عملي موافقه یوازې په کاغذ باندې نه وي او په عمل کې هم موافقه وي. د ایران د خارجه وزارت سیاسي مرستیال علي باقری دا خبره د اروپایي اتحادیه د اقدام د سرویس له مرستیال انریکه مورا سره په کتنې کې وکړه. علي باقری دې ته په اشاره سره چې د ایران لپاره محسوسېدونکو نتایجو ته رسېدل موضوعیت لري زیاته کړه، ایران د جدي خبرو اترو لپاره چې نتیجه عملي موافقه وي نه کاغذي موافقه ته چمتووالی ښودلی.
ایزان اوس به د پاکستان چاپ ورځپاڼې راواخلو چې په سر کې د راولپنډۍ جنګ ورځپاڼې ته کتنه کوو. په دغه ورځپاڼه په سر کې په دغه هیواد کې د خوراکي او عامه استعمال سیزونو د بیا ګرانېدو خبر ورکړی دی. په خبر کې لیکلي چې برېښنا، غوړي، غوښه، وریجې، رومیان، صابون او مسالې ګرانې سوي دي. البته اوړه، بوره، چرګان، پیاز، دالونه او هګۍ ارزانې سوي دي. د خبر له مخې د حکومت مخالفو کندونو د ګرانۍ په غندلو سره ویلي دي چې حکومت د آی ایم ایف لپاره د هیواد معیشت تباه کوي، خو واکمنو وزیرانو بیا ویلي چې په پاکستان کې اقتصادي او معیشتي مشکلاتو د تیرو حکومتونو د غلطیو او غلطو پالیسیو نتیجه ده. ورځپاڼه بیا د افغانستان په کندهار کې شیاو په جومات کې د جمعې په مانځه د داعش ترهګرۍ ډلې د ترهګریزې حملې د خبر په خپرولو سره د طالبانو د استازیو له قوله ولیکل کندهار د ترهګریزې حملې تسلسل د داعش ترهګرۍ ډلې کار دی چې مقصد یې په هیواد کې مذهبي اړېګړې او د طالبانو د حکومت ناکامول دی. همدارنګه د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد وویل چې موږ له افغانستانه د داعش د پوره جړو ویستلو کلکه اراده کړې ده او ژر تر ژره په دغه اراده عملي کړو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه را اخلو. مسیر ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو عمومي منشي د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان د قندهار د شیعه مسلمانانو په جماعت په لمونځ ګزارو ترهګریزه حمله غندلې ده. ورځپاڼه لیکي انتونیو ګوتریش په یوه ټویټ پیغام کې ویلي چې په عامو وګړو د عبادت په وخت برید کول او د دوی وژل نه بخښل کېدونکي بشري ضد جنایت دی چې باید په اړه یې پلټنې وشي. د دې خبره په دغه برید کې په کلکو ټیکو غندي او ژر تر ژره یې د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. ورځپاڼې په خپل انټرنیټي پاڼه کې په یو بل خبر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له قوله ولیکل د حکومت استازي به د ماسکو په غونډه کې ګډون وکړي. په دغه خبرې راغلی دی چې په ماسکو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې غونډه کې ګډون کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی وایي چې ټاکل شوې ده د مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو طالب پلاوی د افغانستان په اړه د ماسکو په غونډه کې ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې حنفي به د یو شمیر هیوادونو له استازو سره د دلچسپۍ وړ موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړي. په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه ټاکل شوې ده د رواني اکتوبر میاشتې په 16 نیټه ترسره شي. دې غونډې ته یو شمیر نور افغان سیاسي لوري او سیمه ییز هیوادونه هم بلل شوي. په دې کانفرانس کې به د طالبانو د پلاوي مشري مولا سلام حنفي وکړي. ورځپاڼه په یو بل خبر کې بیا ولیکل چې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی ازبکستان ته لاړ. خبر زیاتوي د طالبانو د رئیس الوزرا د دوهم مرستیال په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته لاړ. د دغه پلاوی غړی مولوي انعام الله سمنګانی او چې ویل چې ټاکل شوې ده په دغه رسمي سفر کې له ازبکستان هیواد سره د دوه اړخیزو او سوداګریزو تعلقاتو ترڅنګ په اقتصاد او امنیت او ځینې نورو مسایلو به خبرې اترې وشي.
ایزان و رسپان تا دا کتنی دا پروگرام وقت پم دیزای که پای ترسی یه جی تربالی خبرانیم و پاپا خدا هسپارو.
خدای ممال و ملگره. د امام مهدی عجل الله د امامت پیل. ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې و منی عزیزانو. د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د امامت د پیل په مناسبت یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګران اوریدونکو، د 2018 هجری قمری کال د ربیع الاول په اتمه د جمعې په ورځ ناڅاپه د عباسي خلیفه معتمد د زهرو په وجه د امام حسن عسکري علیه السلام د شهادت خبر په سامرا ښار کې خپور سو او خلک یې د هغه حضرت کور ته روان کړل. بازارونه وتړل شول او محرمو خلکو چې کلونه یې د حکومت د ځپنې له ویرې له امام سره خپله مینه پټه کړې وه، په ژړا او فریاد د امام حسن عسکري علیه السلام کور ته روان سول. سامرا په خپل تاریخ کې داسې جنازه نه و لیدلې. د خلکو څپاند څپو د امام حسن عسکري د صفتونو او ځانګړتیاو فضایل بیانول، د امام هادي علیه السلام، امام عسکري او امام مهدي عجل الله فرجه شریف یو زور ملګری عثمان بن سعید عمری د امام د غسل او کفن او دفن زمواری په غاړه واخیسته. د امام حسن عسکري ورور جعفر د امام په جنازه د لمونځ کولو اراده لرله چې ناڅاپه یو ماشوم له خلکو راووته او ویې فرمایل: اتره، شاته ودرېږه، زه د خپل پلار په جنازې د لمونځ کولو زیات وړ یم. دغه ماشوم د امام حسن عسکري علیه السلام یوازنی زوی امام مهدي علیه السلام و چې د خپل پلار په پاکی جنازه للمانزه او دا هاگوی لشخول ورسته کور تراغی او بیا چا هغه حضرت دا خلقو پا طول او اجتماع کی ونلیده.
دا امام حسن عسکری علیه السلام دا زوی دشتون خبر طول و خلقو تا ورسید او دا ظلم نظام او حکومت پا حلو زلو را وسته چی هغه حضرت ومومی او ختمی کری. خو هر څومره چې وګرځیدل هغه حضرت و نه مونده، ځکه چې د خدای خوخه دا و چې هغه حضرت له سترګو پټ وي چې ظالمان ورته تاوان و نه رسولی شي. امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف نه شپېته کاله د خپلو څلورو استازو په وسیله چې یو په بل پسې به یې ټاکل له خلکو سره اړیکې درلودلې، تر دې چې په 329 هجری قمری کال کې نور نیخ په نیغه استازی معرفي نه کړ او اوږد غیبت یا غیبت کبرا پیل شو. له هغه وخته خلک په انتظار دي چې امام مهدی د خدای تعالی په حکم را څرګند شي چې نړیوال حکومت د عدل، سولې او امنیت په اساس ټینګ کړي.
ایزانو ټول الهی دینونه باور لري چې د انسان راتلونکی به په سوله، مینه، آرامشت، امنیت او د عدل او انصاف په پراختیا سره وي. داسې راتلونکی چې د یو الهي ژغورونکي په راتګ سره به د ظلم او ستم خاوندان او باطلان ختم سي او عدالت او انصاف به په نړۍ کې خپور سي. مسیحیان دغه منجی حضرت عیسی علیه السلام ګڼي، خو د هغوی له نظره عیسی بن مریم په صلیب وخیژول سول او شهید سو، خو په آخر زمانه کې به بیا ستنیږي. د یهودیانو له نظره دغه الهي شخصیت او د امتونو موعود سرور میکایلی او یا ماشیح، او د زرتشتیانو له نظره سوشیانس، یعنی د نړۍ ژغورونکی دی. د مسلمانانو په عقیده دغه حیرانوونکی او بیساری بدلون به د امام زمان یعنی امام مهدی علیه السلام په لاس ترسره کیږي. نو ویلی سو چې د انتظار نظریه یو نړیواله او لولسونو او مذهبونو ورآخوا نظریه چې د تاریخ په پای کې په ټول بشریت د هغه له برکتونو او لویو بریاو څخه برخمن کیږي.
مسلمانان د هغه جوتې وعدې له مخې چې خدای تعالی هغوی ته ورکړې ده، عقیده لري چې د خلقت د قانون او دود مطابق تاریخ د الهي سنتونو او د خدای د وعدو په اساس پر مخ ځي، او که یو څو ورځې دنیا د ظالمانو په ګټه وي، خو آخر به د نړۍ مطلق حکومت د صالحانو او حق پرستو لاسته لویږي. په هغه ورځ به عدل او انصاف د الهي قانوني په اساس په ټول نړۍ کې خپور شي. له دې امله د انتظار او ځلاند راتلونکي او د الهي حجت په لاس د یو عادلانه حکومت د جوړېدو هیله د ټولو الهي پیغمبرانو او رسول الله مبارک د پام وړ مسله وه چې همیشه یې خپل پیروان د ظهور د زمینو برابرولو ته هڅولی دي، ځکه چې خلک تیار نه وي او ځانونه د ظهور لپاره تیار نه کړي، هغه حضرت به راڅرګند نه شي. آیت الله شهید صدر د امام زمان ظهور او پنړۍ کې د صالحانو د حکومت جوړښت د ټولنیز فضا په تیاری پورې مشروط ګڼي او لیکي د دغه شان لوی بدلون لپاره د مناسب نړیوال فضا ضرورت دی او یوازې د صالح رهبر شتون کافی نه دی، کنی وی دغه شرط خو د پیغمبر په زمانه کې هم موجود وو. نو دا لوی بدلون مناسب نړیوال فضا ته اړتیا لري چې د عمومي انقلاب لپاره پکې ټول لازم بهرنۍ زمینه برابر شوي وي. د دغه مناسب فضا د جوړولو او د خلکو لخوا د عدالت د دغه پیغام د منلو لپاره اساسي عامل هم هغه د پوچۍ او د زندګۍ د بې معنا والی احساس دی چې د هغه ورځې متمدن انسان به یې لري، او د دغه احساس سرچینه له تمدنه د بشر مختلف تجربې دي، داسې تمدن چې منفي اړخونه یې د انسان ملا ور کړو پکړي وي او انسان به د حد ته رسېدلی وي چې پوهیږي به چې مدد ته سخته اړتیا لري، او د زړه له کومې به خپل پام عالم غیب یا یوې مجهولې سرچینې ته راګرځوي.
د حق او حقیقت لپاره د خلکو هررخیزه پوهه او چمتووالی او له ظلم او زیاتۍ سره جدي مخالفت د هغه حضرت د ظهور لپاره یوه لویه زمینه ده. کوم کسان چې د اسلام د روح له حقیقت او د اهل بیت له مکتب سره آشنا سي، له نورو مکتبونو او فرهنګونو سره د هغه په پرتله کولو سره حق له باطله پیژندلی او له هغه زړه نسش کولی او له حقیقت سره یو ځای کیدلی شي، لکه څنګه چې وویل سول د امام د غیبت یو سبب د حق او حقیقت د منلو لپاره د خلکو نه چمتووالی دی، ځکه چې د زمانې د واکمنانو د جهل او ظلم په وجه تیر ټول امامان یو په بل پسې شهیدان سول. پر دې اساس د الهي حجت د ساتلو او د هغه له وجوده د ځمکې د خالی د نه پاتې کیدلو لپاره د غیبت پړاو پیل سو، او د راڅرګندېدو لپاره د زمینې تر برابرېدو پورې به دوام وکړي.
د زمانې د امام د ظهور یوه زمینه جوړونکې مورد د فرج انتظار دی. د انتظار معنا ته یو چا یا یو څیز ته سترګې په لاره کېدل او ورته ځنډېدل تر څو هغه حالت چې انتظار یې کېږي پیدا شي، او د دې ضد شي مایوسي او نهیلي ده. په اسلامي روایتونو کې د امام مهدی جل الله تعالی فرج او شریف د ظهور د تحقق هیلې او ارمان ته انتظار فرج ویل شوی دی، او دا نه یوازې عبادت بلکې ډیر لوی عبادت ګڼل شوی، لکه څنګه چې د خدای رسول فرمایي زما د امت یو لوړ کار له خدایه د فرج انتظار دی. دا خدای رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د هغه موعود ورځې په انتظار او د حق د حکومت د راتلو لپاره د شیبو په شمارلو چې یوازې د امام مهدی په لاس به ټینګیږي ډیر زیات تاکید کړی او هغه یې د دین له اساسي اصولو ګڼلی او د منتظرانو لپاره یې د لوی اجر خبره کړې ده. په حقیقت کې د فرج انتظار یو منفعلانه او کمزورونکی حرکت نه دی، بلکې یو ډول عمل او کار دی، لکه څنګه چې امام صادق علیه السلام فرمایي: هر څوک چې غواړي د امام زمان له ملګرو وګرځېږي باید منتظر واوسي او په ښو خویونو سره عمل وکړي او په دغه شان حال کې منتظر پاتې شي او کله چې مړ شي او له مړ کېدو وروسته قایم راپاڅي د هغه اجر به د هغه کس په شان وي چې د امام زمان د حکومت په دوران کې هغه حضرت لیدلی وي.
د امام مهدی علیه السلام په سرګندېدو سره د ټولو الهي انبیاو اهداف تحقق مومي او بشر واقعي کمال ته رسیږي. په دغه پړاو کې به امام مهدی داسې کارونه وکړي چې تر دې مخکې هیڅ پیغمبر او یا په تاریخ کې هیڅ حاکم نه وي کړي. د ظهور د زمینې د برابرولو لپاره یوه اساسي مسله د امام مهدی علیه السلام د ملګرو د خودسازۍ مسله ده. کوم کسان چې غواړي د امام زمان له ملګرو وګرځي باید ځان د کمال تهذیب او خودسازۍ داسې لوړې درجې ته ورسوي چې له هغه حضرت سره د ملګرتیا وړتیا ولرلی سي. په زړه پورې ده خبره شی چې امام مهدی هم د هغه شیبې په انتظار دی چې دغه باطني بدلونونه د انسانانو په زړه او روح کې پیدا سي چې د هغه حضرت د راڅرګندېدو لپاره زمینه برابره سي. بې له شکه دغه شان لوی انقلاب او د لوړو اهدافو لرونکی بدلون له ځان تیرو، ځان جوړو، فقیه، سیاستمدارو، مدیر، مدبر او میړنو کسانو ته اړتیا لري. آیت الله خامنه‌ای د امام مهدی علیه السلام د منتظرانو لویه دنده د نفس پاکی او له ظالمان سره د مبارزې لپاره تیاری ګڼي او فرمایي: د انتظار معنا دا ده چې موږ باید ځانونه د زمانې د امام د سربازۍ لپاره تیار کړو. د هغه لوی ژغورونکی سربازي چې غواړي د قدرت او نړیوال فساد له ټولو مرکزونو سره مقابله وکړي. خودسازۍ، آگاهۍ او بصیرت ته اړتیا لري. موږ باید دا فکر ونه کړو چې امام زمان به راځي او نړۍ به له عدل او انصاف ډکوي، نو نن زموږ هیڅ دنده نسته. نه، خبره د دې په پوټه ده. موږ نن دنده لرو په هغه لور کې حرکت وکړو چې د هغه امام علیه السلام د ظهور لپاره تیار سو. د زمانې په امام عقیده د ګوشه کېدو په معنا نه ده. نن که موږ ګورو چې د نړۍ په هر ځای کې ظلم، بېعدالتي، تبعیض او بدماشي ده، دا هماغه سیزونه دي چې امام به ورسره د مقابلې لپاره راځي. که موږ د امام سربازان او عسکر وو، باید ځانونه د دغه مقابلې لپاره تیار کړو.
قدرمن دوستانو، د ظهور لپاره د زمينه جوړولو ترڅنګ باید په ډیر خضوع او خشوع سره خدای تعالی ته دعا وکړی شي چې خدای زموږ ایمان د شیطان له نفوذ او لار موندلو او ډول ډول تحریفاتو وساتي. د امام جعفر صادق علیه السلام یو تکړه شاګرد زوراره بن اعین څخه په یو حدیث کې نقل شوی چې هغه حضرت ورته وفرمایل: فرشتیا چې قایم آل محمد به لا قیامه مخکې یو غیبت لري. پوښتنې مې ترې وکړه چې ولې. ویې فرمایل: د وژل کېدو له ویرې. بیا یې وفرمایل چې ای زوراره، هغه دی چې مؤمنان به یې د څرګندېدو انتظار کوي او هغه دی چې خلک به یې په زوکړه کې شک کوي. ځینې به وایي چې لا د مور په خېټه کې دی او نه دی زیږېدلی، او ځینې به وایي چې غایب دی، او یو شمېر به وایي چې د خپل پلار له وفاته دوه کاله مخکې پیدا شوی دی. او حق تعالی د هغه په غیبت سره شیعیان آزمویلی دی او په دغه وخت کې د بتالت او زلالت خاوندان شک لري. زوراره وویل چې لتا زار شم که زه هغه وخت ژوندی وم نو څه وکړم؟ وی فرمایل چې که هغه وخت دی ولیده نو همیشه دا دعا وکړه: ای خدایا، ځان دې ما ته را وپیژنه، او که ته ځان ما ته را ونه پیژنې پیغمبر به دې ونه پیژنم. ای خدایا، پیغمبر دی ما ته را وپیژنه، او که پیغمبر دی را ونه پیژنده ستا حجت به ونه پیژنم. ای خدایا، خپل حجت دی ما ته وپیژنه، چې که حجت دی ما ته را ونه پیژنده له خپل دینه به گمراه شم.
ایزانو د امام مهدی علیه السلام د امامت د پیل د کلیزه خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارو.
خاد او آباد اوسئ.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړئ چې په انټرنیټ زموږ ژوندۍ خبرونې واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایټ ادرس در سره ولیکي: parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.